د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سردارم. د دې د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د ایران او پاکستان څخه د افغان مهاجرو پر استنیدلو هم رپورټ اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شابه یې تاسو ته ووایي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د بلخ نوی والی انجینیر محمد داود وایي کار ته چمتو دی او د امنیت په باب کومه اندېښنه نه لري. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیری د بیت المقدس په باب د ملګرو ملتونو د عاجل غونډې په جوړېدو انتقاد کړی دی او ټاکل شوی چې نن به د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان د وضع په باب هم بحث وشي. او دا د اوس پوره خبرونه اورول کیږي. د بلخ نوی والی وایي کار ته چمتو دی او د امنیت په باب کومه اندېښنه هم نه لري. د بلخ نوی والی انجینیر محمد داود وایي چې د امنیت په باب هیڅ تشویش نه لري او هر وخت چې ورته جمهور رئیس محمد اشرف غنی هدایت ورکړي په کار به شروع کړي. د افغانستان د جمهور ریاست مقام د دوشنبه پورې اعلان وکړ چې د تا محمد نور استعفا منل شوی او د هغه په ځای انجینیر محمد داود د بلخ د والی په توګه ټاکل شوی دی. مګر په عین وخت کې د بلخ په خوانی والی عطا محمد نور وایي چې د هغه استعفا بې اعتباره ده او نه مني. هغه وایي چې دغه استعفا یې کله چې دارک سره د اطمینان د اصل لپاره مذاکرات کول تقدیم کړی وه. د بلخ نوی والی انجینیر محمد داود چې د جمعیت اسلامي د ګونغړی هم دی امریکا غږ ته ویلي دي چې د بلخ د والی په توګه د هغه د مقررې سره د هیڅ پراخ ملاتړ هم ملګری دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیری د بیت المقدس په اخله د ملګرو ملتونو د عاجل غونډې په جوړو د انتقاد کړی دی. ټاکل شوی چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له لوري په رسمي ډول د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس د پیژندلو په باب نن د ملګرو ملتونو یوه بې ساري او عاجل عمومي غونډه جوړه شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر میرمن نیکی هیلی په جدید توګه ویلي دي چې د متحده ایالات به هغه نومونه یاداشت کړي چې د امریکا په دې پریکړې انتقاد وکړي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین استازي ریاض منصور ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د ټولنې 193 غړي به د هغه پریکړه لیک په اکل رای ورکړي چې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لغواړي د بیت المقدس په اکل په خپلې فیصلې سره غور وکړي. تاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بنن د افغانستان د وضع په باب د دغه نړیوالې ټولنې راپورټ واوري او بحث به پرې وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یعنی یونما وایي په دغه غونډه کې به د افغانستان د وضعیت په باب د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش په تازه راپورټ بحث هم وشي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د ماشومانو د پاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف ویلي دي چې په یمن د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي قواو د محاصرې د اجناسو او د خوراکي موادو نرخونه ډېر لوړ کړي دي او به چې هلته مخکې هم نه وي اوس لا کمې شوي دي او هغې د یمن خلکو ته جدي طبي مشکلات پیدا کړي دي. د یونیسف ادارې خبرداری ورکړی چې د پاکو اوبو او د نورو طبي خدماتو نشتوالی به د هغه ملک د ماشومانو په سی وځ ډیر نه وړه اثر وکړي. د ملګرو ملتونو دغه دروي کې د یمن خلکو ته تیل او نورې بشري مرستې ورونه رسیږي نو هلته به وضع دومره خراب شي چې بیا بیا کنټرول ډیر مشکل وي. د عراق په نیمه خود مختاره سیمه کې د کردانو د سیمه ایز حکومت نه دوه مخالف ګوندونه یعنې د ګوران او د کردستان اسلامي ګوند وتلي دي. دغه دوه مخالف ګوندونه د خلکو د هغو مظاهرونو دوه ورځې وروسته حکومت نه ووتل چې د ماشونو د نه ورکولو او د نورو اجتماعي خدماتو د نه موجودیت له کبله په مظاهرو لاس پورې کړی دی. د کردانو په سیمو کې دغه تشنج هغه وخت پیدا شو چې د بغداد مرکزي حکومت د کردانو په سیمو باندې د هغه ریفرنډم نه وروسته سخت فشارونه راوستي چې د سپتمبر د میاشتې 15 نیټه ترسره شوي او په هغې کې د کردانو اکثریت د خپلې ازادۍ په طرف د رایې ورکړی وې. دغو دوو مخالفو سیاسي ډلو ویلي دي چې هغوی د مظاهره چیانو د غوښتنو ملاتړ کوي مګر د دوه ورځو خنړۍ مظاهرونو وروسته هلته د آرامۍ خواس هم کړی دی.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ، د دې خبرونې لومړی راپورته. په دې تیرو دوو میاشتو کې 40,000 افغان مهاجر د ایران څخه افغانستان ته لیږل سوي دي. دوی په افغانستان کې د ژمي په سړه هوا کې شپې ورځې تیروي او د ایراني عسکرو د آزار او اذیت څخه شکایت کوي. د دغه خبرونې همکار خلیل نورزایی د رپورټ پښتو متن به تاسو ته واورو. د هرات ولایت د مهاجرینو د بیرته راستنیدونکو ریاست مسؤلین د ژمي په ساړه هوا کې د ایران څخه د افغان مهاجرو بیرته راستنیدو په اړه وایي چې هر ورځ د 500 څخه تر 800 پورې افغان مهاجر د هرات ولایت اسلام قلعه له لارې په زور راستل کیږي. په دوی کې ځوانان او ښځې شامل دي. دوی وایي چې ایراني عسکرو د دوی څخه چې څه یې درلودل ټول یې ځینې اخیستي.
ځکه چې مدرک درم، مدرکاش هم همون تر میګره پاره مې کنه من دازر مې په افغاني کثافت چل اومده
به اگه بندون مو یې سیونی مو اونجا کار کرده، نه تنها حقوق ما را نداد بلکه ما رو بدریم تو مامور زنگ زد آمد گرفت ما رو.
دوی وایي چې په ایران کې مې درې نیمې میاشتې کار وکړ، زما څخه یې نه یوازې زما ټول معاش او پیسې واخیستې بلکې د پولیسو مامورینو ته یې احوال ورکړ او هغوی زه ونیولم او افغانستان ته یې په زور راولیږلم. د هرات ولایت اسلام قلعه ولسوالۍ چارواکي وایي چې د مهاجرو ستونزې مو مرکزي مقاماتو ته په وار وار لیږلې. مبین قادری د هرات ولایت اسلام قلعه ولسوالۍ کې افغان چارواکي وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې 40,000 افغان مهاجر په زور له ایران څخه ایستل سوي دي.
وقتی رد مرزی پیش ما مراجعه میکنه میگه یک سال میشه با پیش صاحب کار ایرانی کار کردیم ولی متاسفانه پول ما را نداده و بعدش هم وقتی شاکی شدم اینا ما دیپورت شدیم به جای اینکه از صاحب کار پرسیده شه.
یو کلمه د یو ایرانی سره کار وکړ، د هم معاش را نکړ او همیزه د ایران څخه په زور و ایستلم. د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنری د سازمان د موافقې په اساس اوس د ژمي په راستنېدو سره د ایران او پاکستان څخه د افغان مهاجرو د راستنېدو لړۍ د سپتمبر د میاشتې د لومړۍ نیټې څخه تر درو میاشتو پورې به وځنډیږي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوندوایي کارګ د عطا محمد نور په اړه په خپل پریکړه بیا کتنه ونه کړې نو د دغه اقدام په وړاندې به له هرې ممکنې لارې کار واخلي. د دغه ګوند مرستیال ویان زبه فطرت د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د جمعیت اسلامي ګوند د نظامي او وسلوالو حرکتونو غوښتونکی نه دی. ولسمشری مانی او سیمایزو ارگانونو خپلواکی ادارې مسؤلین په دې اړه لڅویلو ډډه کوي. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو خبريال واصل وسال پر رپورت کې واوري.
د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند رهبری شورا د عطا محمد نور د استعفا تر منظورې دوه ورځې وروسته له ولسمشری مانی څخه وغوښتل چې په خپلې پریکړې د لسره کتنه وکړي. د دغه ګوند مرستیال ویان زبی فطرت د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که ولسمشری مانی د دوی دغه غوښتنه له پامه وغورځوي نو د حکومت د دغه اقدام په وړاندې به له هرې ممکنې لارې کار واخلي.
په دغه اعلامیه کې درک دغه اقدام یو اړخیز او د ملي یووالي د حکومت د هوکړې خلاف بلل شوی او له حکومت نه غوښتل شوي چې په دې اړه بیا کتنه وکړي. لکه څنګه چې په اعلامیه کې راغلي، په دې برخه کې له هرې ممکنې لارې کار اخیستل شونی بلل شوي دي.
د جمعیت اسلامي ګوند په اعلامیه کې د ښاغلي نور په اړه د حکومت پریکړه انحصاري بلل شوې او پکې ویل شوي چې ولسمشری مانی دغه پریکړه د نړیوالې ټولنې د حضور نه په استفادې ترسره کړی. دغه ګوند تېره ورځ هم د ارګ د دغه پریکړې په غبرګون کې ویلي وو چې د عطا محمد نور استعفا یو اړخیز او دوی ته د منلو نه ده. ولسمشری مانی د جمعیت ګوند د دغه اعلامیې او څرګندونو په اړه لا تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. موږ په دې اړه د ولسمشری مانی د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي او مرستیال ویان نجیب آزاد سره اړیکه ونیوله، خو دوی په دې اړه د څه ویلو ډډه وکړه. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې منیرې یوسفزاده سره مو هم اړیکه ونیوله، خو نوموړې هم د جمعیت ګوند د وروستۍ اعلامیې او څرګندونو په اړه څه ونه ویل. عطا محمد نور هم د ولسمشر لخوا د نوموړي د استعفا له منل کېدو وروسته ویلي چې د خپله استعفا څو میاشتې وړاندې د ارګ سره د مذاکراتو پر مهال ورکړې وه او اوس مهال ورته د منلو نه ده. په همدې حال کې د مشرانو جرګې او شمېر غړي د بلخ ولایت په رهبرۍ کې د بدلون پر سر راپورته شوي جنجالونه د هېواد د ولس په خیر نه بولي. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
زه اول خو دا مسله باید د ولس پر پروپوز چې د افغانستان نظام دا یو شاهي نظام نه ده. کله چې د ولسمشر مور شاهي نه ده، په دې معنی چې په ټول اداره کې به قطعاً شاهي نه وي. دا یو اصل ده چې یو سر یو معرفي کېږي بل ځي،
خغل صدیقی وای په روانو شرایطو کې چې سو تروریستي ډلې د نظام او خلکو په وړاندې فعالیتونه کوي، اړتیا لیدل کېږي چې دا شان مسایل د مشورې او روغې جوړې له لارې حل شي. دی وایي حکومتي مسؤلین باید د اپوزیسیون او حکومتي ماموریت ترمنځ توپیر ومني، او د ده په خبره هر هغه څوک چې د نظام او حکومت په وړاندې اعتراض لري نو له خپلې دندې د استعفا وکړي او د اپوزیسیون په شکل د مبارزه وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام پونی کی درې ځلې خبريږي او ردلې مهروي.
امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ چې د بلخ د والی او ولسمشر غنی ترمنځ درس شایي د افغانستان سیاسي وضعیت نور هم ولړزوي. دا چې د دواړو لورو ترمنځ روان حالت به د افغانستان پر روان سیاسي وضعیت څه تاثیر ولري، سیاسي مبصر او د کابل پوهنتون استاد آشنا رادیو ته داسې وویل:
اول خو زه فکر کوم چې نه پوهېږم د واشنگتن پوسټ چا د کابل دا لیکلي دي، دلته د امریکانو نه په کابل کې پوښتنه وکړي چې دا څه تاثیر لري که نه لري. ویل چې هم سفارت شته هم نظامیان شته.
بله،
غیر دغې نه یو رئیس جمهور حتی د اصلاحات اداري شعبه کولی شي چې یو والی بدل کړي، یو ولسوال بدل کړي، چلور کے سولات و بدل کی، نہیں بدل کی، یا بدل کی. جو سمشر دے یو اس تو وظائف ہونا یا وامدہ دے دے بے بود دے امور دے پارا تغییر و تبدیل کاول ہے.
بالے
دا دے خپل دے اتا احمد نور او دے ملگرو او دے تیم تحدید دے چی بوران جو رو خوزا فکر دے کون چی حکومت پا دے حاکمیت کے و قوات کے و امنیت کے چی باید وہ ساتھی او ساتھی پرادے و پسید جنگی نو کدوی مدنی حرکات نه کوم مظاهرات او قیدا خو مجاز دی لیکم.
بله او سات
وخت لا سوري.
بله
یا څوک تاسو سره نه کوي. بله
په دې حال کې چې حقوق پوهان او قانون پوهان دا د اصول مطابق او د ولسمشر غنی د صلاحیتونو پورې مربوطه یو مسله غنی او د یو نورماله پروسه غنی، ولې د جمعیت ګوند ستاسو په نظر ډیر ټینګار پدې کې چې والی عطا محمد نور دی په بلخ کې پاتې شي؟
زه فکر کوم چې دوی د جمعیت ګوند هغه مهم استراتیژیک پوسټونه او ځایونه چې هغه په هر ګوپ د افغانستان کې دوی خصوصا په شمال کې او د بلخ ولایت غوندې یو مهم ولایت چې پنځه نور ولایت یا لس نور پورې تړلي دي، یعنې نږدې او همسرحده دي، ټولو کې د دوی خپل نفر دي کار کوي او بل څوک نه پرېږدي تر ملکي او نظامي پورې. نو په همدې لحاظ باندې دې باندې ټینګ دي چې دا یې دوی لوی لکه بیس او پایزا غوندې ده، هماغه ځای چې دوی جلاکي کوي او دا نه غواړي د لاسه ورکړي.
د نظام برحاله یو وزیر هغه هم د خارجه چارو وزیر چې د جمعیت د ګوند مشرم دی، د عطا محمد نور پاکله د جمهور رئیس پریکړه غیر مسؤلانه، د افغانستان د ثبات او امنیت په خلاف او د ملي وحدت د حکومت د موافقې د اصول سره په ټکر کې ګڼلې. اوس اساس په نظر صافی صاحب کوم کار د اصولو خلاف دی؟ د جمهور رئیس اقدام که د جمعیت د ګوند دریز؟
اصلا د معذول والی اقدامات برحاله وخت کې موس وخت کې او د وزیر خارجه چې دا رئیس جمهور په دومره حوصلې سره چې پارلمان یې غواړي هغه ځای نه رایه د اعتماد هم ترېنه بېرته اخیستل شوې ده، سال به اعتماد شوی چې باید وزارت خارجه کې نه وي او رئیس جمهور ساتلی، نو همدغه اجازه ده چې هغه د رئیس جمهور په ضد باندې ځي په همدغسې اقداماتو کې گڈون کئی او اظہارات کئی شاید چې په دې وزارت کې به ځینې معلومېږي چې دی پاتې دی، یوازې نه دی معرفي شوی پارلمان ته، هم همدغه ډړکونه ویرېدل دی اشرف غني دي او اوس هم او که نه وي فورا دی هغه یوازې هم معرفي شي پارلمان.
حکومت ته اوس څه پکار دي او د جمعیت ګوند ته څه پکار دي چې د افغانستان روان وضعیت ته په کتو باید دواړه لورې څه رقم اقدام وکړي چې خدای مکه د دغو اوازو چې کوم کړکیچ به پیدا شي یا وضع به بدله شي د دې مخنیوی وشي؟
خبره خدا ده چې جمعیت هم یو لوی اسلامي حزب دی، په جهاد کې برخه اخیستې ده، ډېر ښه مشران یې تیر کړي دي لکه مرحوم رباني او نور شهیدانو قهرمانان هم لري. نو په دې لحاظ باندې خو ته لازمه ده چې د افغانستان ملي وحدت ته پاملرنې سره د دا ډول حرکاتو نه دوی لاس واخلي او په دې پوه شي چې څلور دېرش ولایتو کې هر ولایت یا همداسې ولایتونه خپل سری باندې ځانونه هلته پرېږدي، بیا خو نو ملکو توایفي شوه، بیا شاید چې دوی ته هم مشکل وي ادامه د ژوند په هغه ډول باندې چې دوی اوس تعدید کوي. او حکومت ته لازمه ده هم چې دوی سره مذاکرات وکړي او دوی پوهی کړي چې یې لجاجت نه باید لاس واخلي او حاکمیت د دولت ده باید چې د بدلونو ته او د ټیټو فاصلو ته غاړه کېږدي او خپل ژوند ته ادامه ورکړي. لکه عادي تبه د افغانانو ټول والیان همیشه عمر ټول عمر نه شي کېدلی، یا بل مذهب کې یا بل مذهب.
بله، ډېره مننه استاد. کور ودان
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف خبرداری ورکوي چې په یمن کې د تیلو په واردولو د محدودیتونو له وجې د چشاک پاکې اوبه مخ په خلاصېدو دي. دغه اداره وایي چې دا کار تر ډیره حده ماشومان د مرګ د خطر سره مخامخ کوي. د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین د جنیو څخه راپورټ رالېږلی دی چې عاشق الله رحیم زوی به یې تاسو ته واوروي.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په یمن هوایی او سمندري لارې په دې خطر تړلې دي چې حوثي شیعه یاغیانو شاوخوا درې میاشتې وړاندې د سعودي په پایتخت ریاض بلستیک توغندی ورکړ. ملګری ملتونه وایي چې د ائتلافي ځواکونو د اقدام په یمن کې ګڼ شمېر ستونزې پیدا کړې دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وایي چې د لارې د تړل کېدو له وجې په یمن کې د شیانو بیې د اندازې نه زیاتې لوړې شوې دي او د اوبو د کموالي تر څنګ په یمن کې چې د مخکې نه هم پکې د اوبو د کموالي بحران و نور جدي روغتیایي مشکلات پیدا کړي دي. د یونیسف اداره وایي چې په دې تیرې یوه میاشت کې د ډیزل او تیلو بیه دوه چنده زیاته شوه او په هغه هیواد کې د اوبو د کموالي ستونزې هم زیاتې کړې دي، په ځانګړي ډول د غریبو کورنیو لپاره. دا اداره وایي د اوبو رسونې هغه سټیشنونه چې په څوارلسو ښارونو کې شاوخوا درې میلیونه خلکو ته اوبه رسوي تیل یې مخ په خلاصېدو دي. د دې ادارې یو ویان کریسټوف بولیرس وایي چې د هغو اوبو قیمت هم د اندازې نه زیات لوړ شوی دی چې په ټرکونو کې د پیسو په بدل کې خلکو ته رسول کیږي. ښاغلی بولیرس وایي چې د یمن د نفوس د پنځو نه د یوې برخې لپاره همدغه ټرکونه د اوبو د ترلاسه کولو یوازنۍ لار ده. په یمن کې د ټول نفوس د دریو نه دوه برخې په سخت فقر او بیچارګۍ کې ژوند کوي او هغوی په هیڅ صورت دا توان نه لري چې اوبه په پیسو واخلي. همدا اوس په دې هیواد کې څلور سوه زره ماشومان په سوی تغذی اخته دي. د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لرل په سوی تغذی د ماشومانو د اخته کېدو مهم عامل دی او هغوی هر ورځ د ژوندي پاتې کېدو لپاره زیار باسي. د یونیسف ادارې خبرداری ورکړی دی چې د پاکو اوبو او نورو روغتیایي خدماتو نشتوالی د ماشومانو پر روغتیا او عمومي حفظ الصحه ناوړه اغیزه کړې. دا اداره وایي چې زرګونه ماشومان د اندازې نه زیات کمزوري شوي دي او د دې خطر موجود دی چې ښایي په نس ناستي او کولورا اخته شي. د ملګرو ملتونو د ادارې همدارنګه ویلي دي چې د تیلو د نشتوالي له وجې هغوی نشي کولای د میلیونونو ډالرو په ارزښت واکسینونه چې د خلکو د ژوندانه د ژغورلو لپاره اړین دي وساتي. یونیسف غوښتلی دی چې هر څومره زر چې کیږي د یمن محاصره دې پای ته ورسیږي، ځکه هغوی خبرداری ورکړی دی چې د بحران د یمن خلک اغیزمن کړي، په ځانګړې توګه ماشومان. دا اداره وایي کتیل او نورې بشري مرستې د هیواد ته ونه رسیږي، بحران به دومره پراخ او زیات شي چې کنټرول کول به یې د وسې نه بهر وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف په درې ورځنیو عملیاتو کې د عامو خلکو کورونه ویجاړ شوي. نور تفصیل زموږ د خبریال ګلرحیم نیازمن په راپورټ کې واوري.
یوه اونۍ مخکې افغان قواوو د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو د ځپلو په موخه عملیات وکړل. په دغه سیمه کې وسلوالو طالبانو د خلکو په کورونو کې سنگرونه جوړ کړي وو چې د عملیاتو په ترڅ کې ویجاړ شوي دي. د امام صاحب د قرغزو جوی بیگم او گمبت کلو کې درې ورځې سخته جګړه و چې عام خلک یې له کورونو وتلي وو. د دغه سیمې اوسیدونکي وایي چې کورونو کې وسلوالو سنگرونه جوړ کړي وو او په هوایی بمباریو کې بشپړ ویجاړ شوي دي. د سیمې خلک وایي چې جګړې ورته زیان اړولې او د ژمي په دغه یخه هوا کې په کنډرو کې اوسیږي. د گمبت د سیمې یو تن اوسیدونکی خان محمد وایي چې اوس دومره مالي امکانات نه لري چې اولادونو ته پرې خوراکي مواد واخلي، نو کور به څنګه جوړ کړي؟
خانه ما مردم خراب کړه، ما یې خانه سره چی جوړ کړم؟ مردی کاری نیست، کار نیست، حیران نیرم میرم سره چوک برادر کاشه ما مردم به 200 روپیه نه میگیرم.
زمون کورونه ویجاړ شول، زه دغه کور په څه شي جوړ کړم؟ مزدوري نشته، کار نشته او د مزدوري لپاره چې ووزو څوک په 200 افغانۍ هم کار ته نه بیایي. دوی وایي چې دولت باید ورسره مرسته وکړي. د جوی بیگم یو بل اوسیدونکی فیض محمد وایي چې په جګړه کې ټول کور ویجاړ شوی او پکې موجود د ژوندانه ټول هغه شیان چې دوی درلود له منځه تللي دي.
موږ ښه ورځ غواړو، آرامي غواړو، له دولت نه خواهش کوو چې موږ ته یو کومک، یو همدردي موږ ته وکړي چې په دغه ورځ موږ په دغه اندازې ته راغلو. نور هیڅ موږ ته زندگی حیوانان هم په میدان دلته خیمو کې زور هم نه رسېږي چې موږ یو کور ونیسو، یو هغه ورته ورکړو. کرامن کینو دغه څه چاره وکړو؟ موږ دولت نه دا خواهش لرو چې موږ ته یو همدردي کومک وکړي.
په تیرو دوه کالو کې د جګړو له امله نه یوازې د امام صاحب بلکې د 15 نورو ولسوالیو د ځینو کلو خلک هم بې ځایه شوي دي. یو شمېر د جګړې له پای ته رسیدو وروسته خپلو کندرو ته ستانه شوي او ځینې نور اوس هم په قندوز ښار کې په کرایه کورونو کې ژوند کوي. دغه بې ځایه شوي خلک چې د ژوند چارې د مالدارۍ او زراعت له لارې سنبالولې اوس په ښار کې ورځنۍ مزدوري کوي. د قندوز والي اسدالله عمرخیل هم وایي چې په زرګونو کورنۍ د جګړو او د وسلوالو طالبانو د تهدیدونو له امله بې ځایه شوي دي. د امام صاحب ولسوال محبوب الله سعیدی وایي چې دوی له مرستندویه موسساتو غوښتي چې دغه ولسوالۍ ته ورشي او د ویجاړو شوو کورونو سروې وکړي.
په مردم خود اطمینان میتیم، بر علاوه که در ساحه امنیت را تامین میکنیم. کسایی که بیجا شده با نیادهای خیریه و دویایی که در قسمت بیجا شده
خلکو ته ډاډ ورکوو چې نه یوازې په دغو سیمو کې به امنیت ټینګوو، بلکې له بې ځایه شوو او هغو خلکو سره به د ځینو موسساتو په مټ د لومړنیو ضرورت تونو مرستې وکړو چې کورونه یې ویجاړ شوي او یا بې ځایه شوي دي. امام صاحب د قندوز شمال لور ته پرته ولسوالي ده چې له تاجکستان سره ګډه سرحدي پوله لري. چارواکي وایي چې له تاجکستان سره په سرحدي ځنګل کې د تاجکستان ترهګر له طالبانو سره په نظامی برخه کې مرستې کوي او په دغو ځنګلونو کې روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د افغانستان او پاکستان یو شمېر ځوانانو له خپلو حکومتونو څخه غوښتي چې د تقابل پر ځای ګډ کار ته مخه کړي. په کابل کې د ځوانو سفیرانو په کنفرانس کې برخوالو وویل چې ولسونه د جګړو او سختریزۍ له وجې سخت کړېدلی دي. رحیم ګل څاروان دغې غونډې ته ورغلی او د دواړو هیوادونو له ځوانانو سره یې خبرې کړې دي.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې د پام وړ ښې نه دي او د کارپوهانو په باور د پاکستان او افغانستان حکومتونه په بې باوریو کې دي، خو بل لور ته نن په کابل کې د پاکستان او افغانستان یو شمیر ځوانان سره جرګه شوي وو او په خپلو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خرابو اړیکو په سمون خبرې کولې. د افغانستان او پاکستان د ځوانو سفیرانو په نوم دې غونډې ته د پاکستان د ځوانانو له بنسټونو 12 غړي بلل شوي وو. د افغانستان هم لسګونو ځوانانو پکې برخه اخیستې وه. دوی ویل چې د دواړو هیوادونو ځوانان قرباني دي او ناسم سیاستونه نور هم ځوانان قرباني کوي. فتح الله کاسی او محمد ایشان د پاکستان له کوټې او پېښور نه په دې کانفرنس کې برخه والو.
ځوانان چې دی هغه ددا خبرې ستړي شولې نن سبا چې دا کم د سیاسي سوچ لري خلک، کم سیاسي مسایل دي، کم بارډر ایشوز دي، هغه ځوانان چې دی هغه ستړي شولې. نن ځوانان دا خبره کوي چې موږ باید په یو پیس په خوا ولاړ سو، موږ په قراری په خوا ولاړ سو، موږ د جنگو، موږ د فساد، موږ بیزار یو.
د ټولو ناول خو موږ له زیات کوشش چې دی نو په دې په کار دی چې زمونږ ترمنځ چې کوم کمیونیکیشن ګیپ دی، د خبرو اترو چې زمونږ کوم کمی دی، زمونږ د یو بل سره ملاب نشته، شریکېدل نشته، نو زیات خو ول موږ ته شریکی کېدل زیات په کار دی. بل دا ځوان کله په کار دی چې د راتلونکي نسل کوم چې موجوده کوم خلک دي دا غوی په ذهنونو باندې دی کار وکړي او دا غوی ذهنونه دي د هغه سيزون نه خالی کی چې کوم دلته کې چې دین او هغه انتها پسندي دلته کې چې دین او هغه جنگ چې دی هغه نور هم سیوا کوي.
په دې غونډه کې بیا د افغانستان ځوانانو له پاکستاني ځوانانو غوښتل چې په خپل حکومت فشار وارد کړي ترڅو د ترهګرۍ په لمنځه وړلو کې افغانستان سره همکار شي. ځینو افغان ځوانانو په خپلو بحثونو کې ویل چې سیمه په تیره بیا دواړه هیوادونه د افراطیت له جدي ګواښ سره مخ دي او د دې ګواښ په لمنځه وړلو کې ځوانان به په حکومتونو فشارونه وارد کړي.
په افراطیت او جګړه کې تر ډیره پورې دواړه غاړو ته ځوانان ډېر ښکیل دي چې د ځینو څېړنو پر بنسټ په افغانستان کې په اوسنۍ جګړه کې 95 سل ځوانان دي. د دغه سی یو ناورین د حل لپاره او د دغه سی ناورین ته د سولیز پایټکی د شول لپاره اړتیا دا و چې داسې بنسټونه لکه میډیوټیک دوی ځوانان سره راجمع کړي.
دا غونډه د میډیوټیک د دفتر په مرسته جوړه شوې و. دا دفتر له کلون رئیس د دوړو هیوادونو ځوانان په خپلو کې سره جرګه کوي. د میډیوټیک د دفتر بشر حمید زازی وای هڅه کوي ترڅو د افغانستان او پاکستان د ځوانو سفیرانو یو شبکه جوړ کړي. په دغه شبکه کې مسلګون ځوانان برخه ولري.
خوشبختانه دې شبکې کې 2013 کې مو د تاجکستان هیواد هم شامل کړلو چې د درې هیوادونو ترمنځ به د سولې سفیرانو شبکه فعال وي او دوی لپاره یو ځانګړی برنامه ده چې عمدتا هغه کلتوري برنامه ده او زده کړو برنامه دي.
د پاکستانی ځوانانو په ډله کې ځینې نجونې هم شاملې وي. دوی ویل چې افغانستان د خپل تصور په خلاف موندلای دی.
پاکستان سے آتے ہوئے تو بہت سے خدشات تھے، دل میں ڈر تھا،
پاکستان چرا ترم پزڑ میں وی روا چه سبق کی گی خوکل چرا ورا سی د مولا لو تک بہر شوم سکون میں احساس کر دا سی میں وان گیر لچ پخپل ہیوات کیم او کومبل ملک تا نیم تللی سڈول چ می دل ت میل م پال نو شوا دے ہغه ہ جواب نہ لرما.
د افغانستان او پاکستان د ځوانانو ترمنځ دا ډیالوګ په داسې حال کې ترسره کیږي چې تر دې وړاندې د مدني ټولنو او ژورنالیستانو ترمنځ هم ورته ډیالوګونه شوي دي او په هر بحث کې له جګړو نفرت ښودل شوی دی.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د بیت المقدس په حق له د ملګرو ملتونو د عاجل غونډې په جوړېدو انتقاد کړی. ټاکل شوی ده چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ له لورې په رسمي توګه بیت المقدس د اسرایلو د پایتخت په توګه د پیژندلو په اړه د پنجشنبې په ورځ ملګرو ملتونو به ساري عاجله عمومي غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو دغه عمومي عاجله غونډه د اسلامي هیوادونو په غوښتنې جوړیږي.
سلګونو فلسطینیانو نن د غزې په ښار کې د امریکا د هغه ویټو پر خلاف مظاهره وکړه چې د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د مصر د یو پریکړلیک پر خلاف کارولای وو.
د ملي او اسلامي ډلې د دې لپاره راغلي دي چې د بیت المقدس په اړه د امریکا د ادارې ویټو رد کړي او وایي چې د امریکا ادارې د فلسطینیانو، عربانو او مسلمانانو پر خلاف یو دریځ غوره کړی دی.
په امنیت شورا کې د امریکا له ویټو نه وروسته په ملګرو ملتو کې د فلسطین نمائنده سبا ته د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلې د غونډې غوښتنه کړې ده چې پکې د مصر هغه مساوده به وړاندې شي چې د دوشنبه په ورځ د امنیت په شورا کې امریکا ویټو کړی و.
یو ډله هیوادونه د فلسطین د خلکو سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو د ژغورنې او فعالیتونو د ادارې په بودیجه کې له 1% نه کمه ونډه لري، مګر کله چې هغوی په امریکا تور لګوي چې سولې ته په بشپړ ډول ژمن نه دي، نو د امریکا د خلکو د صبر کاسه نسکوریږي.
د عمومي اسامبلې پریکړه اجرایوي بڼه نه لري، خو د مسودې په ملاتړ یا مخالفت کې رایه ورکول زیاتې سیاسي پایلې.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل شي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.